رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي. وخت په واشنگتن کې د شپې 9:30 او په کابل کې د سهار 8:00 شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه شروع کیږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ملي امنیت شورا وایي روسي او د منځنۍ اسیا څلورو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د تاشکند په غونډه کې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. د اسلامي دولت یا داعش ډلې سره جګړه پای ته رسیدلې خو بشري ستونزې لا هم په خپل ځای پاتې دي. او ملګرو ملتونو د دې سازمان د بشري حقونو په شورا کې د متحده ایالاتو د څوکۍ د ډکېدو لپاره کار پیل کړی دی. دروندونکو د راپورونه لږ وروسته اوري، خو اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه تازه خبرونه د خلیل خان اوري.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دی چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سازمان سو جرمونو خلاف د منځنۍ اسیا، افغانستان او روسیې لومړۍ ناسته د چهارشنبې په ورځ په تاشکند کې جوړه سوې وه. په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په مسلو هم خبرې سوې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند قادر شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویلي چې په دې ناسته کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په بهیر او په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو پر فعاله ونډه او همکاریو خبرې وسوې. په دې ناسته کې د افغانستان او روسیې سربیره د منځنۍ اسیا د هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، کازاکستان او قرغیزستان علي رتبه امنیتي چارواکو ګډون کړی وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د جمعې په ورځ په روسیې ټینګار وکړ چې په خپل متحد هیواد روسیې سوریه فشار واچوي چې د سوریه په جنوب کې اوربند مراد کړي. نیکی هیلی دا خبره لا غبرسته کړي چې اغانو تر ولکې لاندې په دغه سیمو کې جنگونه زیات شوي دي. اردن، روسیه او د امریکا متحده ایالات تیر کال په دې کانې سیو چې د سوریه په ځینو سیمو کې به اوربند مراتوي. دغه سیمې د اردن او د اسرائیلو د ګولان لوړې سره سردونه لري. هغه نیکی هیلی په یو بیان کې وویل چې د سوریه رژیم ته پکار ده چې د سوریه په جنوب لویدیځ کې د اوربند سرغړونې ودروي. په لندن کې میشته سوریه د بشري حقونو د څار ادارې ویل دي چې د تیرو درو ورځو راهیسې د دېره په شاوخوا او سیمو کې بمباری سوي او لسګونه زره کسان دې ته مجبور سوي چې خپل کورونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د راتلونکي سه شنبې په ورځ د سوریې پر وضعیت غونډه وکړي. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د خپل سیاسي ګوند آل پاکستان مسلم لیگ د غړیتوب نه استعفا ورکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سیاسي ګوندونو نه د پرویز مشرف ګوښه کېدل څرګندوي چې هغه هیواد ته د بیرته راتلو او د جولای په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون لپاره سمدستي کوم پلان نه لري. د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان د انتخاباتو کمیسون پارلماني انتخاباتو ته د مشرف کاندیدېدل رد کړي وو. د پاکستان انتخابات د 2013 کال د جولای په 15مه نیټه کیږي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د هغو 2300 ماشومانو پر برخلیک لا هم نه دي څرګند چې د امریکا او مکسیکو په سرحد د خپلو پلرونو او مندو سره جلا کړل سوي دي. که څه هم د جمعې په ورځ د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کورنیو دغه جلا کېدل د یو اجرایه فرمان د لارې ختم کړی هم دی. جمهور رئیس ټرمپ په مخالف ګوند ډیموکراټانو دا تور لګولی چې د خپلو انتخاباتي ګټو لپاره د ځپل کېدو د درواغو کیسې دي نه جوړوي. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د کورنیو د جلا کولو په مسلې نړیوال فشارونه زیاتېدو له کبله دغه اقدام بیرته اخیستل سوی هم دی، خو حکومتي ادارې په دې نه دي خبر چې څه ووایي او د دغو ماشومانو سره به څه کیږي. د ترکیې خلک به د یکشنبې په ورځ د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو لپاره د رایو مرکزونو ته ځي. د اپوزیشن ډلو او سیاسي ګوندونو ویلي دي چې سلګونه زره څارونکي به د دغې انتخاباتو د شفافیت لپاره په ټول هیواد کې د رایې ورکولو یو لک او 80,000 مرکزونو ته واستوي. د ترکیه اپوزیشن ګوندونه او د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې د عادلانه انتخاباتو په اړه له اندېښنو سره سره دوی غواړي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان 14 کلنه واکمنۍ ختمه کړي. ټاکل سوي ده چې سره له پرون یعنې د جمعې د ورځې راهیسې د امریکا په صادراتي توکو باندې چې ارزښت یې 2 میلیارده ډالره کیږي نسبتا درنې ګمرکي تعریفې ولګول سي. په دغه ګمرکي تعریفو کې جینز پتلونونه، الکولي مشروبات او په امریکا کې جوړ سوي موټرسایکلونه شامل دي. اروپایي اتحادیه لوري په امریکایي صادراتو باندې دغه تعرفې لګول د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ د تصمیم په وړاندې د نړۍ د هغو اقداماتو یوه برخه ده. شارلی ټرمپ د 2013 کال د مارچ په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې په وارداتي فولادو باندې به 15% او په المونیوم باندې به 10% ګمرکي تعرفې ولګوي. ټاکل شوی دی چې تر دوو راتلونکو اونیو پورې د امریکا متحدات او چین پر دیش میلیارد ډالر وارداتي کالیو باندې هم ګمرکي تعرفې ولګوي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې په کوربه هیواد روسیې کې روانې دي، د دې جام په د لوبو په ترڅ کې د جمعې پر ورځ برازیل کوسټاریکا ته او نایجیریا آیسلند او دغه راز سویټزرلند سربیا ته دوه دوه ګولونه ورکړي دي. نن به د بلجیم او تونیزیا او د جنوبی کوریا او د مکسیکو ترمنځ لوبې کیږي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د آشنا رادیو د واشنگتن سټوډیو څخه واوریدل.
درنډونکو خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو واوریدل. دا هم د روان خبرونه لومړی مطلب. د ملي امنیت شورا وایي روسي او د منځنۍ اسیا د څلور هیوادونو جګپوړو چارواکو د تاشکند په غونډه کې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ څرګند کړی دی. دا شورا د پاکستاني چارواکو سره د ښاغلي اتمر په مشرۍ د افغان پلاوی د تیرې سې شنبې د ورځې خبرې هم ډېرې مهمه ګڼي. پام وکړئ، په دې حقله د کابل نه د امریکا غک آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری راپور ته.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او سازمان شوو جرمونو په وړاندې د منځنۍ اسیا، افغانستان او روسي لومړنۍ ناسته کې چې د چهارشنبې په ورځ د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې جوړه شوې وه، په افغانستان کې د سولې او پخلنې په مسلو هم خبري شوې او د ناستې برخوالو په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه ملاتړ څرګند کړی دی. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په دې ناسته کې د افغانستان او سیمې امنیتي حالات وڅېړل شول او همدارنګه په ګډو همکاریو بحثونه وشول.
په دې ناسته کې د افغانستان له اړخه ځانګړي وړاندیزونه چې پکې جناب اتمر صاحب ګډون کړی وو وړاندې شول، چې د ګډونوالو د کلک هرکلی سره مخ شول. او همدارنګه په دې ناسته کې پریکړه وشوه چې د دغه وړاندیزونو د پلي کېدو لپاره دې یو کاري او تطبیقي پلان ترتیب شي تر څو دا پلان عملي بڼه واخلي.
په دې ناسته کې د افغانستان او روسیې سربیره د منځنۍ اسیا د هیوادو ازبکستان، تاجکستان، کزاکستان او کرغیزستان عالي رتبه امنیتي چارواکو ګډون کړی وو. د ملي امنیت شورا وایي چې د ناسته ګډونوالو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لامل کیږي. د دې لامل د افغانستان د سولې او پخلاینې له بهیر څخه خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې تر هغه چې د روسیې او د منځنۍ اسیا د هیوادو دا هڅې د ایران او پاکستان د هڅو سره شریکې نشي، په افغانستان کې د هیوادو د سولې هڅې به ډېرې موثرې نه وي. د کابل پوهنتون استاد فیض الله ځلان وایي چې روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونه د ترهګریزو فعالیتونو څخه د خپلو هیوادو د بچولو لپاره دا ډول هڅې کوي.
د منځنۍ اسیا هیوادونو روسیې کوشش کوي افغانستان په سوله کې خپل کردار ولوبوي. دې هدف او موخه دا ده چې دا هیوادونه د نامنیو څخه چې د افغانستان کې په یو اخرو کې مخ په زیاتېدو دي، دې څخه خپلې ملي ګټې هغه خوندي وساتي. که چېرې دوی دا کار په تنازان باندې کوي، په هغه کې پاکستان او ایران همکاري په نظر کې نه نیسي، ماته نه ښکاري چې کومه استراول نه دی ولري.
ښاغلی اتمر د سې شمې پورس د پاکستان د پایتخت اسلام آباد څخه د لیدنې وروسته لا غزې د ازبکستان پایتخت تاشکند ته تللی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په اسلام آباد کې د ښاغلی اتمر په مشرۍ افغان پلاوی د پاکستان د امنیتي سکتور لوړ پوړو مسؤلینو سره د سولې او پیوستون په مخه د افغانستان او پاکستان د عمل پلان پر تطبیق خبرې کړې دي. پاکستان ته د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ په افغان پلاوی کې د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم سانګزی او د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک هم شامل وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایان وایي چې اسلام آباد ته د افغان پلاوی سفر، افغانستان ته د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سفر او له جمهور رئیس غنی سره د نوموړي د لیدنې او بحثونو په تعقیب شوی دی.
د جلسما بریکس په جمهور سره په ځینو موضوعاتو باندې پریکړه فیصله شوې چې د اخیری تخریب او د عملي کولو په موخه د هغه سفر ته سره شو. مشخصا د نیکمرغه کوچنی اختر وروسته د عمل پلان د تطبیق په څرنګوالي باندې بحث وشو او د دې سفر عمومي روحیه مثبته وه.
پاکستان ته د ملي امنیت سلاکار د دغه د مخه نه اعلان شوی سفر پر مهال په افغانستان او پاکستان کې ځینو رسنیو داسې ریپورټونه خپاره کړل چې ګوند د جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت د افغان پلاوی له لارې د پاکستان د پوځ مشر ته د ډیورند کرښې پرسمه پیژندلو پیغام رسولی دی. په دغه رسنیو کې د پاکستان د ډان انګلیسي ژبې ورځپاڼې د ټویټر په پاڼه یو جعلي خبر هم خپور شوی و چې پکې افغان حکومت لخوا د ډیورند کرښې پرسمه پیژندلو وینا شوې وه. خو ډان ورځپاڼې نن د جمعې په ورځ دا خبر رد کړی او ویلي چې دغه ورځپاڼې ټویټر په پاڼه چا جعلي خبر خپور کړی و. د دغو خبرونو د خپرېدو وروسته تېر ورځ د افغانستان ملي امنیت شورا په یوه اعلامیه کې د پاکستاني چارواکو سره د ډیورند په کرښه خبرو په اړه خپاره شوي رپورټونه بې اساسه بللي او ویلي چې اسلام آباد ته د سې شنبې په ورځ افغان پلاوی د سفر پر مهال اس اصلا د پاکستان د مشر سره هیڅ لیدکاتل نه دي کړی. د ملي امنیت شورا په دغه اعلامیه کې ویل شي پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د چارواکو په هیڅ کومه غونډه کې د ډیورند کرښې په مسله خبرې نه دي شوي او په دغو بحثونو کې اصلا دا مسله راپورته شوې هم نه ده. د اعلامیه وایي چې ډیورند کرښې موضوع د افغانستان په ټول ملت پورې اړه لري او هیڅ حکومت حق نه لري چې پر دې موضوع حتی خبرې وکړي. خو پاکستان وایي چې د ډیورند کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد دی او د دغې کرښې په رسمیت پیژندلو او نه پیژندلو په باب ټول بحثونه پای ته رسېدلي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د قندار په سپین بولدک ولسوالۍ کې افغان نظامیانو تر څو کاله بند وروسته دوه تنه پاکستانی نظامیان هغوی ته وسپارل. د سپین بولدک کمیسار وایي د پاکستاني ملیشو خوشی شوي سرتیری د ډیورن کرخې څخه افغان لوري ته د اوختو پر مهال افغان سرحدي قوا ونیول. نور تفصیل د قندار نه د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال عزیز الله پوپل پر راپور کې اوري.
د افغان سرحدي قوا لوري خوشی شوي دوه پاکستاني نظامیان د پاکستاني سرحدي ملیشو سرتیری دي. دوی درې کاله په افغانستان کې بندیان و چې د پنځشنبه په مازګر افغان لوري د سپین بولدک او چمن تر مابینز د دوسی پر دروازه پاکستانی لوري ته وسپارل. د سپین بولدک د سرحدي قواو کمیسار ډګروال شریف خان عزیزی وایي چې افغان لوري د ښه نیت له مخې یاد پاکستانی نظامیان خوش کړه. د زیاتی چې په ورستیو کې د ډیورنډ کرښې په اردو کې د دوی او پاکستانی نظامیانو تر مابینز اړیکې شې سوي چې ورسی ګام هم د باور د ډیرېدو په موخه پورته سوی دی.
نظامی پولیس و غلط همی سر آغلی و یا از مز سر دیگ از ما دیگر کری و بینان مز داده ایرشنیت به خاطر بنده دادوان پرنن و دیگر اسمان
تر ډیرو مخالفتونو وروسته دا د افغان او پاکستانی سرحدي قواو تر مابینځ د باور د پیدا کېدو په برخه کې تر ټولو مهم کام بلل کیږي. په چمن کې د پاکستانی ملیشو مسول کرنل عثمان د خپلو سرتیرو د ورسپارلو پر مهال وویل چې دوی پر ټولو هغو اغیزمنو لارو باندې عمل کوي چې له مخې له افغاني لوري سره اړیکې نوري هم شي سي. د پاکستانی ملیشو مشر کرنل عثمان وایي زه ډیر منندوی یم چې په محلي ساته د همکاري دا بهیر راپیل شوی دی. دا د دواړو ورونو هیوادونو د اړیکو په شو کېدو کې ډیر ارزښت لري او دا سلسله به دوام پیدا کړي تر څو نور هم د باور په زاره منځ شي. تر دې دوی ورځې مخکې پاکستانی لوري هم هغه دوه تنه افغان سرتیری چې کورنۍ په کوټه کې کډوالی دي او د رخصتۍ پر مهال پاکستانی لوري نیولی و تر یو کلن بند وروسته افغان لوري ته وسپارل. سره له دې چې پاکستان ته د تاک پر مهال ګڼ افغانان د پاکستانی پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي خو د دوو پاکستانی نظامیانو د خوش کېدو پر مهال پاکستانی لوري په دې برخه کې هم د ستونزو د مخنیوي ډاډ څرګند کړ. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه ته غواګی یاستئ. ښایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې سره جګړې پای ته رسېدلې وي مګر بشري ستونزې لا هم په خپل ځای پاتې دي. د امریکا غږ خبریال هیدر مردوک په دښته کې پروت له سوزوونکي کیمپ حسن شام نه دا راپور رالیږلی دی چې وایي سره له دې چې جنګ پای ته رسېدلی او د ژوندانه سخت شرایط همداسې دوام لري.
دغه کیمپ تقریبا یو نیم کال پخوا د نورو ډیرو کمپنو سره یو ځای د عراق په شمال کې پرانستل شوی و. په هغه وخت کې خلک د اسلامي دولت له ډلې نه تښتېدل او عراقي او ائتلافي قواوې په خلاف جنګېدلې چې هېواد بیرته له دغې افراطي ډلې نه ونیسي.
Even at the best of times, life in camps like this is harsh, and as the crisis wears on, resources become more and more scarce.
حتی په ډیر ښه وخت کې د دې په شان کمپنیو کې د ژوند شرایط ډیر سخت دي او څومره چې ستونزې دوام پیدا کوي هغومره منابع مخ په کمېدو وي. د مرستو د رسولو کارکوونکي وایي بودیجه په ناڅاپه توګه کمه شوې ده. د برزانی خیریه موسې غړی داستان منصور عبدالله وایي
Actually, the people here are stayed much longer than we are expecting.
زمونږ له توقع نه زیات خلک دلته اوسېدلی دي. له لومړي ځل نه غیر دولتي موسسو د خلکو لپاره اساسي ضرورتونه پوره کړي دي مګر اوس په ټولو اساسي ضرورتونو کې کموالی راغلی دی. په درس هېواد کې تقریبا 3 میلیونه خلک بېځه شوي دي. د ډېرو کورونه وران شوي دي. د دوی په چم گاون کې څوک نه وسیږي او دوامدار تاوتریخواله مجبوروي چې بیا بیا خپل کور کله پرېږدي. د سیمې اوسیدونکو او مشر رایت وای
قلت الشغل بالمناطق.
There are also no jobs in our neighborhoods and no city services, so people are still fleeing to camps.
زمون په شاوخوا کې نه کارونه پیدا کیږي او نه خاري خدمتونه، ځکه نو خلک لا تر وسه د کمپونو په لور ور روان دي. حرارت ډیر لوړ دی او اوبه ډیرې کمې پیدا کیږي، مګر د اکثرو نورو کمپونو برعکس دلته ماشومان د اغزن سیم نه تیریږي او په نږدې ویله کې لامبي، او د مرستو د رسولو کارکوونکي وایي دوی په منظم ډول اغزن سیم ترمیموي، مګر دغه لاره نه بندوي ځکه چې دا د ماشومانو د ساتیرۍ یوازنۍ وسیله ده.
او درنوونکو اوس هم د خپرونې په دې برخه کې یوه مرکه لرو. تاریخ پو او لیکوال حاجی ولی محمد په دې فکر دی چې د بوند تړون نیمګړتیاوې د دې سبب شولې چې د طالبانو له ماتې وروسته د ډیورند کرخې دواړو خواو ته جنگ دوام وکړي او افغانستان د لا زیاتې اجتماعي ګډوډۍ او سیاسي انتشار سره مخامخ شي. هغه د خبره زمنګ د همکار سید سلیمان شاه سره په مرکه کې کړې ده.
حاجی صاحب، ولی محمد روان جنگ ولسته په کومو برخو کې او څومره تبعی رسولې ده؟
پر ار څه باندې بادشاہ صاحب پر قومي جوړښت کې اغیزه کړې ده، پر اقتصاد یې ډېره ناوړه اغیزه کړې ده، پر ار څه باندې اغیزه کړې ده. ته بل فرض که یو ځای ته مکتب جوړوي یا ښوونځی جوړوي، نو د هغه ساتنه په کار ده، هغه په یو کلي کې ته جوړوي، هغه کلي بچان به په هغه کې سبق وایي، او که ته دلته جنګ تعمیل کړې په جګړه ځپلې سیمه کې، خو نه مکتب په درد خوري، نه ښوونځی په درد خوري، نه روغتون په درد خوري. په دې سخته ضربه رسولې ده، ډېر اقتصادي مشکلات یې رامنځته کړي دي، خلک یې د کوره کړي دي، برسېره د خلیج په هېوادونو کې یا په اروپا کې، په هغو کې میشتې د هغو څخه خپل کورونه و دا پاتې دي در په در دا غټ غټ قومونه په دې کې آباد. خو دا د ډیورنډ کرښه داسې ختلې ده، او پاچا صاحب څلوېری سوه په څه بالا کیلومتره چتراله څخه راواخلې دا دوی در په شواوکو پر دې ځای دا قومونه یو قوم دوه ځای کړی دي، شنواری په دوه سی کې دي، مثال دغه په دوه سی کې دي، مومند راځه راځه نو پر موږ باندې دي چې راځي د سپین بولدک ولسوالۍ د په دغه دوه ځای کړی دي، چې دوی دوه ځای کړی دي. نو په دې خامخه پر یو او بل لور یو وخت بلا پرته وي هغه دوه ځای سی دي دغه تړون په وجه.
ستاسو په عقیده د بوند تړون نیمګړتیاوي د دې سبب شوی نه دي چې جنگ دوام وکړي؟
دې به وژغورو چې د بوند په غونډه کې د افغانانو سره څلور ژمنې وسوې. یو ژمنه دا ورسره وسول چې په ش حکومتداري کې به نړیوال د افغانانو سره مرسته کوي، په بیا ودانولو کې ریهبیلیټیشن کې به مرسته ورسره کوي، د مخدره موادو په مخنیوي او په اداري فساد کې به په مخنیوي کې به مرسته ورسره کوي. د بوند غونډې کمی یا یو نیمګړتیا دا ده چې په هغه کې لکه یو تجربه چې د لژکیو په وجود کې روسیانو شوروي پخواني شوروییات په افغانستان کې ترسره کړله، د بوند په غونډه کې ترسره سوله چې هغه جنگ سالاران چې روسي یا د کمونیست بلاک د غړو هیوادو ملاتړ او همکاري ورسره وله، هغه یې په پښو ودروله. غربي نړۍ د امریکې په مشرۍ هغه خلکو ته واک ورکړ، او هغه په دغه غونډه کې د بوند شرط کېښول چې د کورنیو چارو وزارت، د باندنی چارو وزارت او د دفاع وزارت په مشترکه ول کیږي. هم هغه څه وسو دا وزارتونه د دې په خوښه دي ته ورکول سو، پاتې وزارتونه دا نور سره تقسیم کړل چې په هغه کې د افغانستان په قومي جوړښت ګوتې ووهلی سوې. نو د هغه نتیجه دا سوله چې د دفاع وزارت پر ځای د دې چې اهل وګړي ورسي، د ژبې او نژاد په نامه نه اهل وګړو ملي اردو په جوړښت کې چې په راس کې مارشل محمد قاسم فهیم ولو، اتیا په سلو کې د یو نژاد خلکو لار ورته پیدا کړله، نور وزارتونه چې د کومو جهادي مخکشانو لاس ته کړله. زما د معلوماتو پر اساس په هغه کې هم تقریبا په سل کې کسل نوي هچاو نوي خلکو ځان ته انحصار کړله. د ریاستي اډانې دویم شرط قومي جوړښت سره ګډ وڅلو، څو پوری اهل ظرفیتونه قدرونه په هغه کې شتون ونه لري. نتیجه به دا هغه داسې لکه اوس چې په 2014 کال کې د باندنیو ځواکونو د وتلو سره سم د کابل حکومت به نسکور شي، د ناتو ستراتیژي چې طالبان به ماتوي، ولسي ملاتړ به لاسته کوي، او د افغاني امنیتي ځواکونو ناجایز ملاتړ به نه کوي، له ناکامۍ سره مخامخ شوی ده.
د سخت بېوزلیتوب او بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي پلټون کې وایي چې د امریکا څلوېښت میلیونه خلک په فقر، اتلس اشاریه پنځه په سخت فقر او له پنځو میلیونو نه زیات خلک په بشپړ بېوزلیتوب کې ژوند کوي. د امریکا غږ خبریال لیزا شلاین په دې هکله د ژنیو نه راپور رالیږلی.
د ملګرو ملتو راپورتیور فیلیپ آلسن متحده ایالات د پرمختللې نړۍ تر ټولو نابرابره ټولنه بولي او وایي چې د امریکا پالیسۍ شتمنو کسانو ته ګټه رسوي او د بېوزلو ناخوالې زیاتوي. هغه وایي د ټرمپ اداره ټینګار کوي چې هغه کسان حکومتي امتیازات ترلاسه کوي چې د کار کولو وړتیا لري، نو باید د خوراکي موادو په څیر په دغو امتیازاتو کې زیات کموالی راشي. هغه وایي دغه ډول پالیسۍ د بېوزلو کسانو سپکاوی کوي او زیاتوي چې د دې ادارې دغه دلیل حقایق نه څرګندوي چې ګنې دغه ډول کسان تنبل دي او کار کول نه غواړي.
موجود شمیر ښیي چې زیاتره هغه کسان چې طبي مرستې ترلاسه کوي نیمایي یې په بشپړ ډول کار کوي یا درس وایي او یا هم په بشپړ ډول د نورو خدمت کوي.
آلسن وایي چې د امریکا و په سلو کې خلک بیروزګاره دي. هغه همداراز یادونه کوي چې د هغه هیواد د ګټې د نابرابرۍ کچه تر ټولو لویدیځو هیوادونو زیاته ده، ځکه چې یو سلنه لوړپوړي وګړي یې د هیواد د ټولو شتمنۍ 8 سلنه لري. هغه وایي چې په مالیو کې د ټرمپ د ادارې د 1.5 تریلیونو کموالی شتمنو ته زیاته ګټه رسوي چې د بېوزلو وضعیت به لا خراب کړي. د ملګرو ملتو دغه پلټونکي امریکا غږ ته وویل چې د هر هیواد په اړه د حقایقو موندلو د ماموریت په پای کې یوه اعلامیه خپروي چې حکومتونو ته د زر ځواب ورکولو زمینه مساعدوي.
امریکا دا کار ونه کړ او دغه وخت راهیسې کوم رسمي ځواب نه دی ورکړی، خو اوس د دې راپور له خپرېدو څخه دوه اونۍ تیرې شوي دي.
کله چې آلسن د ملګرو ملتو بشري حقونو شورا ته په رسمي ډول خپل رپورټ وړاندې کړي، نو اړونده هیواد یې د ځواب حق لري. سره له دې چې امریکا د دې شورا له غړیتوب څخه وتلې ده، خو بیا هم د یو کتونکي هیواد په توګه د دې حق لري چې دې رپورټ ته ځواب ورکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ترنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اوري. ملګرو ملتونو د دې سازمان د بشري حقونو په شورا کې د متحده ایالاتونو د څوکۍ د ډکېدو لپاره کار پیل کړی دی. واشنگتن هم په رسمي ډول ملګرو ملتونو ته د شورا څخه د استعفا خبر ورکړی. تفصیلی په دې راپور کې اوري.
ملګرو ملتونو بیل ځنډه د امریکا نوم د 24 غوړو هیوادونو له مشخص ځای څخه لري او دا هیواد د ناظرو هیوادونو په ډله کې اضافه کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ویاند رولاندو ګومز امریکا غږ ته وویل د امریکا څوکۍ به د عمومي مجمع په غونډه کې نوې غړي ته ورکړل شي.
دا یو نوې بدلون دی. وړاندې لیدې هیڅ یو غړی خپل غړیتوب نه وپریښی، خو موږ د مناسبو پروسیجرونو له مخې پر مخ ځو.
د شورا غړي د نړۍ له 5 سیمو غوره شوي: افریقا، آسیا، ختیځ اروپا، لاتین امریکا، کارابیان او غربي ډله. د یادې شورا ویاندوی د امریکا څوکۍ به د کاناډا، نوی زیلاند، استرالیا او اسرائیل هیوادونو او غربي ګروپ څخه انتخاب شي.
په تیوري کې هو، کېدای شي اسرائیل غړیتوب ترلاسه کړي ځکه دا هیواد د غربي ګروپ غړی دی، خو د دې ګروپ هر غړی چانس لري.
د واشنگتن داسې پریکړو له امله چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په جانبداری او د اسرائیل پر وړاندې په تعصب تورنوي، څارونکي څه له لاسه نه ورکوي. ګومز وایي دا د امریکا متحده ایالاتونو حق دی چې د یوه ناظر هیواد په توګه خپل نفوذ څخه ډک رول ولوبوي او کنه. د غړي او ناظر ترمنځ مهم توپیر دا دی چې غړی رای ورکولی شي، خو ناظر دا کار نه شي کولی. امریکا متحده ایالات کولی شي د پریکړې لیکونو ملاتړ وکړي، هاي شوي غونډې وکړي، د پریکړې لیکونو او د پریکړې لیکونو په متنونو نفوذ ولري، خو رایه به نشي ورکولی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا متحده ایالات کولی شي د یو ناظر هیواد په توګه خپل نفوذ ولري، خو ګومز په دې باور دی چې په مسایلو کې مستقیم ګډون په حاشیه کې له پاتې کېدو څخه ښه دی.
او دا هم درنوندونکو د روان خبرونې وروستی مطلب. د ملګرو ملتونو د مرستو رسولو ادارو د یمن په بندري ښار حدیده کې د بشري مرستو عملیات زیات کړي دي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريالي لیسا شلاین په دې راپور کې اوري.
د هغه وخت نه را پدې خوا چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په ملاتړ حکومتي قواو یوه هفته پخوا د اغیانو تر لاس لاندې د حدیده بندري ښار د نیولو لپاره جنگ پیل کړ. شرایط یې ورځ په جدي توګه خرابیږي. ملګري ملتونه په نړۍ کې امن ډیره بده بشري ستونډه ګڼي. دغه ټولنې کوشش کاوه چې د دواړو جنگي خواوو ترمنځ د اوربند په کېدو کې منځګړیتوب وکړي، مګر کامیاب پکې نه شول. د بشري چارو د انسجام لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر نطاق یانس لیرک وایي د مرستو د رسولو موسې د هغو ملکیانو په باره کې اندېښمنې دي چې په جنگ کې ګیر پاتې دي. د څرګنده کړه چې حتی د جنگ د پیل کېدو نه د مخه په هیواد کې د نورو سیمو په نسبت په حدیده کې شرایط خراب و. لیرک زیاتوي
25% of children in Hodeida are suffering from acute malnutrition. If malnutritional support from humanitarian
فیصد ماشومان او تاب هدایت کې مکمل غذا نه رسیږي، کله بشری مرستو در رسولو انډیوالان د مکمل خوړو په برخه کې خپل مرستې بند کړي نو تقریبا د 100,000 ماشومان ژوند د خطر سره مخامخ کیږي. هدایت تیر کال د کولرا د خپرېدو یو له مرکزونو نه و. دا په معاصر تاریخ کې ول ډیرو بدو پیښو نه ده. په امن کې تیر کال د کولورا پیښې 1,000,000 ته رسېدلې وې چې په نړۍ کې د دغې ناروغۍ خپرېدلو ساری نه لاره. د نړیوالې روغتیا سازمان نطاق کریستن لنډمیر امریکا غږ ته وویلې د دغې ناروغۍ د احتمالي خپرېدو په باره کې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. لنډمیر وایي
Monday, a major water pump was hit, leaving 10,000 households without water supplies and with increased risk to water.
د دوشنبه په ورځ یو مهم پمپ مو وچاو د 10,000 کسانو ته اوبه ونه رسیدلې او د هغو ناروغۍ او خطرونه زیات کړي دي چې له اوبو نه پیدا کیږي، ځکه نو د دې ورشته ده چې دغه وضع به د کولورا د خپرېدو سبب شي. لند میر وای په پلان کې ده چې 800,000 کسان په هدایده کې د کولورا د ناروغۍ په مقابل کې واکسین شي. د هدایده بندر د یمنیانو لپاره د ملا د تیر حیثیت لري. د دې بندر له لارې مهمې بشري مرستې راواردېږي او د تیلو، خوړو او درملو په ګډون د تجارتي شیانو د داخلېدو مهم مرکز. له دغه مهم بندر نه کار اخیستل به ناوړه بشري عواقب ولري. د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې رپورټ ورکړی دی تر اوسه پورې یمن ته د خوړو په رسولو کې کوم خنډ نه دی واقع شوی. دغه ادارې په دې هفته کې رپورټ ورکړ چې د یوې میاشتې لپاره یې 6,000,000 کسانو ته پوره خواړه وارد کړي دي. د ډبلیو اف پی نطاق بیتینا لوشر خبرداری ورکړ چې که دغه بندر نور کار ورنه کړي دغه وضع به د میلیونو خلکو ژوند د ګواښ سره مخامخ کړي. لوشر وای
We are basically keeping the people of Yemen alive.
موږ اساساً د یمن خلک ژوندۍ ساتو. د بشري مرستو او د ټولو بشري مرستو له انډیوالانو نه په غیر د یمن خلک به ومري که بشري مرستې سیمې ته ونه رسیږي، ځکه نو موږ خواړه هدیده ته رسوو چې موږ یې نورو سیمو ته هم رسوو او موږ تل د ټولو خواوو سره خبرې کوو. دا یقیني کړو چې بشري مرستې سیمې ته رسیږي. د جنگ نور تلفات له یمن نه د مهاجرو د ستنېدو ځنډول دي. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان رپورټ ورکړی دی مجبوره شوه خپل عملیات وځنډوي او هغو مهاجرو سره مرسته نشي کولی چې د هدیده په بندري ښار کې د جنگ په علت بند پاتې دي او خپلو کورونو ته نشي تللی. دغه ادارې تیر کال 2,386 مهاجر له یمن نه خپلو کورونو ته رسولي وو چې 346 د هدیده د بندر له لارې نه لیږلي وو. د دغه مهاجرو اکثریت یې ایتوپیایان وو. په نورو مهاجرو کې سریلنکایان، هندیان او پاکستانیان وو. آی او ایم په روان کال کې تر اوسه پورې د څه باندې 430 مهاجرو سره په بیرته ستنېدو کې مرسته کړې ده.
او درنډونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خپرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خپرونې د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو پیل کیږي. تر هغې چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی لاس فارم پاتې ورځ نیکمرغه. د خدای په امان.